السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله على بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون
اللہ تعالی نے جس طرح
معیار دا عدل و دا انصاف دا قائم اول و مسلمانان دا ہدایت فرمائے دے بل یو مذہبی کتاب کی ہم دا معیار موجود نہ دے خو بدقسمتی دا دا چی دا وقت پا ہر اسطا مسلمانانو کی یو دا سلویا تبکشتا پا لیڈرانو کی ہم پا عالمانو کی ہم چی دا انصاف او دا عدل تقاضی نہ پورا گئی عمدہ شان پکورنوں کے ہم دا عام خلقوں دا عام مسلمانوں درمیان سے چکم عام معاملات دی هغوی کې هم د انصاف او د عدل هغه معیارونه عموماً نه ښکاري چې کوم خدای پاک قائم فرمایلی دي، او چې توقع د کومو توقع چې د یو مؤمن نه کیږي. بیا په کورنو کې چې د کوم د خفګانونو معاملې وي، نو هغوی کې هم د سړو له طرفه او د ښځو له طرفه هم ځینې وخت غلطو واقعاتو سره په عدالتونو کې مقدمې وړاندې کیږي، غلطې ګواهۍ وړاندې کیږي ناجایزه حقونه اخیستو لپاره یا د چا حق وهلو لپاره د دروغو د غلط بیانۍ نه کار اخیستل کیږي. ډېر لوی شمېر د داسې خلکو دی چې د خپل حق اخیستو یا دا چې ګڼي چې دا زما حق دی، نو دې لپاره د بل حق وهلو لپاره د رښتیاو نه کار نه اخلي یا د بل حق وهلو لپاره د دروغو نه کار اخلي، او عدالت هم په دوکه کې ساتي. ځینې ځینو کې انصاف کوونکي غلطې فیصلې د خپلو ذاتي مفاداتو لپاره کوي، مطلب دا چې نظام بیخي خراب شوی دی. نو بهرحال په دغه بې انصافۍ په معاشرې کې بدی خوریږي. بیا په قومي سطح حاکمان د انصاف تقاضې نه پوره کوي، نه خپل ولس لپاره دوی د انصاف تقاضې پوره کوي او نه د ملکونو چې یو بل سره کم تعلقات دي په هغې کې د انصاف تقاضې پوره کیږي. عالمانو خو مذهب د خپل د ذاتي مفاداتو د ترلاسه کولو ذریعه جوړ کړی دی، او دعوه د مسلمانانو دا ده چې موږ خیر امت یو او اسلام د دنیا د ټولو مسلو بهترین حل وړاندې کوي. یقینا مسلمانان خیر امت دي، خوله چې که هغوی د خدای پاک په حکمونو روان شي او د قرآن په تعلیماتو باندې عمل وکړي. یقینا اسلام د دنیا د ټولو مسلو حل وړاندې کوي، خو شرط دا دی چې د دې تعلیم مطابق حق او انصاف دې قائم کړی شي. حضور فرمایي چې دا د کومو آیتونو چې ما تلاوت وکړو، نو دا د دریو مختلفو سورتونو آیتونه دي، د سوره نساء، د سوره مائده او د سوره الاعراف. لومبی آیت چې د سوره نساء دی، د دې ترجمه دا ده چې هغه خلکو چې ایمان هم راوړی دی، د خدای پاک له خاطره ګواهان شي او انصاف ښه په مضبوطۍ قائم کوي. که خپل خلاف هم تاسو ته ګواهي ورکول در پیخ شي، یا د مور پلار یا د نورو جوختو خپلوان خلاف، یا که څوک مالدار وي یا غریب، د دواړو هم خدای پاک بهترینه نیګبانه دی. نو د خپلو خواهشاتو پسې مزی اسنه چې د عدل نه ګوریزو نه کوي. خو که تاسو پیژدا خبرو کا یا پهلو تهیم تنو کا، نو یقینا چې تاسو څه کوئ خدای پاک د هغې نه ډېر خبر دی. نو دا حکم دی د عدل د معیار قایمولو لپاره، په ذاتي کورني معاملاتو کې هم او په معاشرتي معاملاتو کې هم، چې حالات څنګه هم شي همیشه به په انصاف او په عدل قایم پاتې کیږي. مؤمنانو ته دا حکم دی چې د خدای پاک له خاطر او د خدای پاک د حکمونو مطابق به پکار چې د هغه ګواهي دې وي. او د عمر له کیدی شي چې کله په خدای پاک باندې ایمان کامل وي او د ایمان معیار د ډېر اعلی درجې وي او مضبوط وي، او پدی باندې بدغه خبره په انصاف دغه قائمی چې په ما باندې چې څه حالات هم تیر شي زه په انصاف باندې هغه په مضبوطۍ قائم پاتې کیږم. او دا مضبوطی هغه وخت پیدا کیږي چې کله انسان خپل خلاف هم یا د هغه د مضبوطۍ پته مله لګي چې کله هغه انسان خپل خلاف هم گواهی ورکولو لپاره تیار شي او د خپلو ماشومانو د ښځې خلاف هم گواهی لپاره تیار شي د خپل مور پلار خلاف هم که ضرورت پیښ شي نو د گواهی ورکولو لپاره تیار وي د جوختو خپلوانو خلاف هم گواهی لپاره هغه تیار وي. فرمایي چې د خواهشاتو پسې روانېدل د عدل نه لرې کوي. که خپلو خواهشاتو پسې روان شوئ نو د عدل او د انصاف نه به لرې شئ. نن سبا د معاشرې ډېرې مسلې داسې دي دل سبا د معاشرۍ ډېرې مسلې دې لپاره دي چې د عدل او د انصاف معیارونه په هغوی د هغه شان نه دي چې کوم خدای پاک غواړي. خپلې خبرې په بېزداره طریقه وړاندې کول یو عامه خبره ده. افسوس د دغې خبرې وي چې ځینې وخت زموږ خلک هم د دنیادارۍ د ماحول د اثر د لاندې باوجود له دې چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام بیعت کې راغلي وو داسې خبرې وکړو داسې ګواهۍ ورکړو چې د حقیقت نه د حقایقو نه ډېر لرې وي. خدای پاک خو فرمایي چې که د خپل ځان یا د مور پلار نقصان هم وشي نو بیا هم داسې خبره مه کوئ چې پیشداره وي یا څرنګه ترې دا تاثر پیدا کیږي چې د حقایقو د پټولو لپاره پهلو تهی پکې شوی ده د ځان د بچ کولو کوشش پکې شوی دی. د رښتونی ګواهۍ ورکولو کې هم د ځان د بچ کولو کوشش شوی دی. دا خبرې موږ هر ورځ معاملاتو کې ګورو. بس دا د ښځې او د خاوند معاملات دي په فضا کې ډېر داسې معاملې راځي چې چېرته حقایقو نه کار نه اخیستی شوي. د لین دین معاملاتو کې هم موږ دا ګورو چې هلته هم حقایق پټکړی شوي وي. ځینې د دین علم لرونکي او په ظاهره په خدمت کې هم ډېر وړاندې خلک دي چې داسې حرکتونه وکړي چې انسان پریشانه شي چې داسې خلک هم داسې قسمه خبرې کولی شي چې په ظاهره دوی ډېر عالمان دي او د دین علم لري او د دوی نیک اثر هم قائم دی. خدای پاک فرمایي چې د خپل خلاف یا د خپلو مور پلار خلاف یا د خپلو جوختو خلکو سره چې د وینې تعلق هم وي ورسره د هغوی خلاف هم حق مه پټوئ. حق به بهر حال ظاهروئ. خو دا خلک صرف د دوست ملګرتیا ساتلو لپاره یا د خپلو ذاتي مفادات لپاره حق پټ کړي او پیچداره خبرې کوي یا د رښتونی ګواهۍ ورکولو نه ځان بچ کړي او د خپلې د خبرې تایید لپاره هغوی تیاری هم ښه کړی وي چې څنګه به دې نه ځان بچ کوو که ظاهره شي خبر نو څه څه دلیلونه به ورکوو. خو همیشه یاد ساتل پکار دی چې خدای پاک فرمایي چې تاسو چې څه کوئ نو هغې نه خدای پاک ښه خبر دی. هغه د دې ښه علم لري. خدای پاک څوک نشي دوکه کولی. د دغې دنیا فائدې خو خدای پاک فرمی تاسو ترلاسه کولی شئ خو د خدای پاک د گرفت نه که دلته بچ هم شئ نو په بل جهان کې به ونیولی شئ. هغه خدای چې زموږ د ټولو اعمالو نه خبر دی هغه به زموږ اعمال نامه زموږ وړاندې کیږي چې پکې به هغه ټولې خبرې وي. نو کم امام چې موږ منلی دی هغه خو د په دغه قرآني حکم باندې د عمل داسې مثالونه قایم کړي دي چې پردیم په هغه چې ګوري نو حیران او پریشانه شي. د مسیمود علیه السلام د دعوې نه ډېر مخکې د هغوی د ځوانۍ د زمانې یوه واقعه په روایتو کې راځي د هغوی په سیرت کې چې د خپل د والد صاحب د زمیندارانو خلاف په یوه مقدمه کې هغوی پیش شوي وو او د حق او د انصاف د قاضي هغوی پوره کې یو حق خبره کړې وه چې فایده یې زمیندارانو ته وشوه او د هغوی د والد صاحب په کې نقصان شوی وو. نو د هغوی وکیل ورته ویلي وو مخکې چې که تاسو دا څنګه چې زه درته یم داسې ګواهي ور نه کړه نو نقصان به درته کېږي. نو هغوی وفرمایل چې څه وشي چې څه حق خبره ده زه خو به هغه کوم. نو بهرحال هغه جج فیصله د زمیندارانو په حق کې وکړه او کتون کې دا وایي چې د مقدمه بایللو نه پس چې کله د هغوی خلاف فیصله وشوه او هغوی هلته نه واپس را روان شو نو داسې خوشحاله خوشحاله واپس را روان وو چې کم خلک د دغه فیصلې نه خبر نه وو. هغوی دا ګڼل چې لکه دوی مقدمه ګټلې ده او را روان دی. نو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم کوم رښتونی غلام چې موږ منلی دی د هغې نمونه خدا ده او دا نمونه چې موږ ځان ته وړاندې کېدو نو د دې مطابق د ګواهۍ په هر معامله کې موږ د خپل جایزه اخیستل پکار دی. همدغه شاید ډېر داسې خلک دي مثلا یو مثال دی په دغو ملکونو کې غربي ملکونو کې چې خپله ګټه کمه خي خلک او محصول پې بچ کړي یا زه د حکومت د نظره مراعاتو د ترلاسه کولو کوشش هم کوي خو اوس معاشي حالات چې دنیا خراب شوي دي نو دغو ترګیفته ملکونو کې هم حکومتونه ډېر په ژورتیا اوس جایج اخلي لګیا دي او چېرته چې هم دوی ته لږ شرم شک شي نو فوراً دوی تحقیق کوي. نو ځکه احمدیانو ته د خپلې او د جومات د بدتمۍ نه د بچ کېدو لپاره او ټولو نه زیاته دا چې د خدای پاک د رضا ترلاسه کولو لپاره د دنیا نقصان زغمل پکار دی او حقیقت نه دی پټول پکار. همیشه رښتیا خبره کول پکار ده که نیت هم نیک وي او د خدای پاک له خاطره به ګواهي ورکوي او انصاف د په ښه مضبوطۍ رانیسئ په انصاف به قایم وي ښه به مضبوطۍ او د خپلې ګواهۍ معیار به په قول سدید باندې قایم وي نو خدای پاک چې رب دی او رازق دی هغه به په خپله سامان به هم ورکړي په خپله به په رزق کې برکت واچوي. نو موږ ته هر وخت خپل جایزه اخیستل پکار دی که موږ د انصاف داسې معیارونو د قایمولو کوشش ونه کړو نو نه به په کورونو کې امن او سکون قایم پاتې کېدای شي او نه چې چېرته موږ اوسېږو د هغه علاقې او د معاشرې امن او سکون قایم پاتې کېدای شي. په دې باندې د عمل نه کولو په وجه د جومات د خلکو یو بل سره چې کوم تعلقات دي په هغې کې به هم فاصلې پیدا کېږي. حیرت خو په دې کېږي چې ځینې خلک په غلط بیانۍ او په بېانصافۍ کې تر دې حده لاړ شي چې ځینو ماشومانو جرګو مور پلار دی چې ما ته دا شکایت کړی دی چې زموږ د لور یو ځای کې که رشته ختمه شوه نو د هغې چې کوم پخوانۍ خرګنۍ وه هغې د هغې خلک به هر چېرته چې چېرته به بیا د رشتې خبره کې دلته به ورسېده او د دروغو د غلط بیانۍ نه به یې کار اخیستو او جینۍ به یې بدنامول. همدغه شان ځینې هلکان هم بله راځي چې د جینکو مور پلار داسې بدنامۍ لګیا د هغوی خلاف ګواهۍ ورکوي او د هغې رشتې خرابوي. یایي کې د مسلو جوړولو کوشش کېږي. د دا یوه ډېره خطرناکه خبره ده. ما فدی بنے دا معاشرے امن بربادی او دا خپل دا لوز دا بدولو دا بشر دا خبر دا دا خدا پاک دا حکمون را دا لرکی دل دی خدا پاک با مونگ احسان کرده دی چه مونگ دا فکر را کرده چه مونگ دا زمانی امام امانو دا رولوله دا قیام انتظام فرمائی لیو خدا پاک او موږ د خپل زره ذاتی مفاداتو لپاره یا د خپل د انا تسکین لپاره یا یو بل سره یو بل لپاره په زړونو کې بغوزو کیده موږ لرو او یو بل د بدل اخیستو لپاره دا کوشش کوو او د بدل اخیستو په دغه کوشش کې تر هغه حده ورسیږو چې د خدای پاک فیر هم د زړونو نه وباسو. اوس کله چې خیر چې هغه سره زیاتې شوی دی نو بیا چې معامله حل شو ختمه شوه نو چا چې ورسره زیاتی کړی دی هغه بیل شي. خدای پاک چې د هرې معاملې خبر لري خبره هغه ته پرېږدي. او په دې خبرې کې هم د یو مؤمن سعادتمندي هم دا ده چې معامله خدای پاک ته دې پرېږدي. بیا په معاشره کې د انصاف او د عدل او د رښتیا او د قیام ربس خدای پاک مؤمنان له دا حکم هم ورکړی دی چې خپل ذاتی معاشرتی او د قومي معاملاتو نه علاوه هم د اعلی معیار د عدل او د انصاف قیام ستا ذمهواري ده او پردي قومونو سره هم د عدل او د انصاف سلوک بکوی و دیم آلا بیار قائم ہوئی. او که دشمنان و سروم تاسو دا عدل و دا انصاف بیارون قائم نکرل نو دا بگر لیکی چی تاسو پا تقوی روان دی. نو دا دا حضور فرمائی چی دا سورہ مائدہ نحم آیت دی چی کم دا کم تلاوت موس کرده و دا دی ترجمه دا دا خدا پاک فرمائی چی یہاں خلق چی ایمان ام راوڑے دی د خدای پاک له خاطره خپه مضبوطه نگرانی کوئ او د انصاف په تایید کې گواهی ورکوئ. او د یو قوم دشمنی دې هم تاسو په دغه خبره آماده نه کړي چې تاسو د انصاف پرېږدئ. انصاف کوئ دا تقوا ته تر ټولو زیات تجوخته خبره ده او د خدای پاک نه وېرېږئ. یقینا هغه همیشه خبر وي د هغه نه جیسے چې تاسو کوئ. زرے زیرو کی مذہبی اختلاف وی او په دغه وجه د نورو مذہبونو چې کوم خلک یې هغې زیاتی وکړي نو په داسې حالاتو کې د یو مومن دا کار نه دی چې هغه دی د قومونو د نورو مذہبونو د خلکو نه د هغوی د زیاتی بدله دې داسې واخلي چې د انصاف تقاضی دې پکې پوره نه شي. دې باره کې رحمت البسی ول یو ځل بیان فرمایلو په درس کې چې اوس په دغه زمانه کې چې کوم آریا خلک دي هغوی مسلمانان په نوکرۍ کې تنګوي وی باسي د نوکرۍ نه او که هغوی داسې کوي نو دا د مسلمان کار دا نه دی چې هغې نه د بدل واخلي. او الله موږ د دغه حکم مطابق عمل کولی شو. د مومن هیچر هم دا کار نه دی چې هغه دی انصاف قائم دی کی د مومن کار دا دی چې هغه به د خدای پاک احکامات په مضبوطۍ رانیسي او په دې هغې باندې به قایمېږي او ذره قدرې لاپرواهي دې هم په هغې کې نه کوي. د یو حقیقي مسلمان نمونه به جوړی د ځان نه جوړی وښایي به او یو مومن لپاره ضروری ده چې د هغه هر عمل او فعل د خدای پاک له خاطره وي. دا د حقیقي مسلمان نښه ده، د یو حقیقي مومن نښه ده. د انصاف په تایید کې د ګواه جوړېدو مطلب عمده دی چې د اسلام په تعلیم باندې داسې کاربند شي، داسې پې عمل کوئ چې ستاسو عمل یا عملي نمونه د خلکو لپاره د نورو مذهبونو لپاره د معاشرې لپاره یو مثال جوړ شي، د نورو قومونو لپاره دې مثال جوړ شي. نن سبا د مسلمانانو د بے انصافۍ باره کې په غربي ملکونو کې ډېر څه ویل کېږي، چې دا کوم خلک چې د خپل د مذهب خلکو سره انصاف نه کوي هغه پر دوی سره څه انصاف وکړي. نو دا یوه ډېره لویه المیه ده چې او مسلمان اسلام په تاویل کې دي د خپلو حرکتونو په وجه. حاکمان د عوام، حاکمان د ولس حق وهي لګیا دي، او ولس د حاکمانو سره په جنګ دي، حکومتونو سره جنګېږي لګیا دي. ډېرې لوی آبادۍ دي چې ظلمونو ښکار دي او تباه کېږي لګیا دي. نامنهاده اسلام پسند ډلې دي چې خپل خلک هم وژني او په پردي ملکونو کې هم لاړ شي او دغه ظالمانه حرکتونه کوي، او خپل د ظلم جواز هغوی دا وړاندې کوي چې دوی زموږ خلک وژنه لګیا دي. دا غربي د غربي ملکونو اوسېدونکي نو موږ هم خپل حق استعمالو لګیا یو، حالانکه مسلمانان هم مسلمانان وژنه لګیا دي او اغیارو نه مدد ضرور رخلی پدیگی. اس تیر ورزو کی ونو نمی منصوبه ده دمو ده شده پسند دو یا ودنه ده چی دموی مراده ناغله ده چی دلت وقت وقت حمله بکنی پا مختلف خارون رو کی و ملکون رو کی. اس دموی چیزو یورم که بیم که ماشومان رو حمله کنو او ده مور پلان پا وقت که دموی ماشومان رو مجد رو زنگه چی ده غربی ملکون رو چی کمه کم بمبار جهازونه دی چې بمباری کوي، نو هغوی زموږ ماشومان وژلي دي، زموږ آبادۍ تباه کړې دي. حالانکه دا بمباری که شرم ته نو د مسلمانانو د حاکمانو په وینا شوې ده. خو بهرحال د قومونو دشمني ده چې بیا مخکې نور هم د دشمنۍ به دشمنۍ ته زیاتېږي او دا سلسله چېرې ختمېږي ده. نو ځکه خدای پاک ویلی چې د یو کم دشمنۍ دې هم تاسو تر دې حده تلو مجبوره نه کړي چې تاسو د انصاف تقاضې پوره کولو نه پاتې شئ. نو د انصاف تقاضې به تاسو خامخا پوره کوئ، او په دغه وجه ظلم زیاتېږي لګیا دی چې د انصاف تقاضې نه پوره کېږي. او کم غیر مسلمه چې زموږ خلاف دي، نو هم دې لپاره چې د مسلمانانو عملي نمونه د اسلام د تعلیم خلاف دي. په کار خدا و چې مسلمانانو خپلې نمونې ښودلې وي او د اسلام ښایسته تعلیم د دنیا ته ښیلې وي او د اسلام تبلیغ یې کولې، خو دلته خو الټه حساب دی. او د ظلمونو نه علاوه خو ایس تخکاری په مسلمانانو ملکونو کې د اسلام په تایید کې گواهی یا د خدای پاک په تایید کې گواهی کشته، که د اسلام په تایید کې گواهی ورکړی کېدی شي، نو هغه هم د اسلامي تعلیم په ښایست پیروولو ورکړی کېدی شي. د قرآن سوره ښایسته حکم دی چې د یو کام دشمنی دې هم تاسو په دې باندې راوړلی چې تاسو انصاف ونه کوي. دا حکم بل یو مذهبي کتاب کې نه دی ورکړی شوی. د انصاف د قیام لپاره ایس امتیاز نشته. د انصاف د ترلاسه کولو حق د مسلمان او د غیر مسلمان د دوړو برابر دی، بلکې دشمنانو سره په سلوک کې د انصاف تقاضې به پوره کوئ او دې طرف ته به زیات پام کوئ. دا څومره ښایسته تعلیم دی، خو افسوس دا دی چې دغه تعلیم نه باوجود د مسلمانانو اول د لاسه په غیر مسلمه دنیا کې اسلام بدنامه دی. عام مسلمانان، عالمان، حاکمانان ټول دا حرکتونه کوي لګیا دي، او د دوی دا حرکتونه په موږ له دا ذمهواري راکوي چې موږ په خپلو عملي نمونو دنیا ته دا وایو جسلام سورہ د انصاف اور عدل تعلیم ور گئی چی کور بات بل اکڑی شی نو پدی پر دنیا کے دا امن اور دا سلامت ہے قیام کی دیشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سمرم باری کے دے بارے کے پر صحابہ بند عمل بکولو دا دیو سو مثال اللہ حضور ہوئی چھے بمران دیکھوں یوزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوسو صحابہ دا خبر راوڑو لپارا مکی تا استولی وو دا مسلمانانو چکم ہا وقت حالات وغدر خطرناک وو او ہر وقت دا دشمنانو دا حملو دا ہوئی دا طرف دا زیان دا رسولو دا کوششنو خطرہ بوا پا دا سا حالاتو چکلے حالاتو کی چکلے دا صحابہ دا خبر راوڑو لپارا تلی وو نو دا حرم په حد کې یو څو کسان دوی ته مخطر راغلل د دشمنانو خلکو نو مسلمانانو دا سوچ وکړو که دوی مونږ اوس لیدلی وو او که مونږ دوی ژوندي پرېښودل نو دوی به د مکې خلک خبر کړي هغوی به په مونږ حمله وکړي او هغوی به مونږ ووژني نو په دغه سوچ صحابه هغه کافرانو حمله وکړه هغوی کې یو یا دو کسان مړه کړه چې کله دا صحابیان واپس مدینې ته ورسېدو نو ورپسې د مکې خلک هم راغله چې داسې ستاسو خلک زموږ ستاسو دا خلک دي چې زموږ دوه کسان یې وجلې دي او د حرم دننه یې وجلې دي نو رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم چې د هغوی خبره واورېده نو دی ونه فرمل چې تاسو خلک تاسو هم ظلمونه کړی دي نو ځکه ستاسو سره داسې لوک شوی دی نو دومره شور پسې لګوي لګیا بلکې هغوی چې کم فوری کاروائی اوکا او چې کم جواب یې ورکړو نو هغه دا وو چې تاسو سره غلط کار شوی دی او ناانصافي شوی ده نو کیدی شي چې حرم کې وو نو ځکه کافرانو په پوره توګه د دفاع کوشش نه کړی شو نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایل چې د عربو د دستور مطابق به د دواړه کسان چې وجل شوي دي د دوی د سر تاوان به ورکړی کېږي او هغوی بیا دا ورکړی وو او ورسره صحابه ته هم دا ویلي وو چې تاسو دا څه غلط کار وکړو همدغه شان یوه بله واقع ده چې په یو جنګ کې په غلطه یوه ښځه د صحابهو د لاسه مړه شوه نو چې رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم خبر شو نو هغوی د صحابهو نه ډېر زیات خفه شوی وو په روایت کې دا راځي چې هغه وخت د هغوی په مخ باندې د دومره سخته د غصې اثر وو چې دینه مخکې اچرم چا نه و لیدلې صحابه هم وایي چې هغه ښځه په غلطۍ کې وژل شوې وه خو د غلطۍ کې د وژل کېدو نه باوجود د هغې د مرګ ډېر سخت تکلیف رسیدلی وو هغوی ته ځکه چې انصاف نه و قایم شوی بیا د عدل قیام لپاره د یو یهودی او د یو مسلمان د معاملې هغوی څنګه فیصله فرمایلې وه په روایت کې راځي چې یو یهودی وو چې یو د صحابي پورې د سلور درهم او قرض وو نو چې وخت یې پوره شو نو هغه یهودي راغلو رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم ته شکایت وکړو چې دغه تن زما د سلور درهم او قرضدار دی او د مال نه راکوي لګیا دی نو رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم هغه صحابي راوبلل چې نام یې عبدالله و هغوی ته دا وایي چې د دغه یهودي د حق دله ورکړه نو حضرت عبدالله ورته عرض وکړو چې قسم د هغه ذات وی چې تاسو یې د سره د حق را لګلی زه د قرض واپس کولو طاقت نه لرم دا ټیک دی چې زه به ورله ورکوم خو دا وخت توان نه لرم رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم ورته یو ځل بیا وفرمایل چې دغه تن قرض واپس کړه حضرت عبداللہ ورته بیا عرض کو چې ما دې ته ویلې چې کله چې تاسو مونږ خیبر ته ولېږئ او د مال غنیمت نه څه برخه راکړئ نو واپس چې راشم زه به دله د ده قرض ورکړم. نو رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم بیا وفرمل چې دله د ده حق ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم به چې کله څه خبره درې ځله وفرمایله نو هغه به آخري فیصله ګڼلې کېده. نو حضرت عبدالله هغه وخت بازار ته لاړ، هغوی یو څادر چې ځان نه تب کړی و او په سر باندې هم یو کپڑا و، نو هغه د سر کپڑا هغوی د ځان نه تاوکا او څلور دنامو باندې خپل هغه څادر خرڅ کو، قرض واپس کو. نو دا هغه معیار و چې هغوی قائم فرمایلی و. یهودی ته دا نه ویلي چې دا چې درنه وخت غواړي نو پکار چې ته ورله وخت ورکړي، بلکې خپل صحابي ته دا وایي چې فوراً د قرض واپس کا او د دې لپاره د خپل د تن جامې په خرڅولو هغه که مجبورې دونو. نو دا هغه معیارونه دي د عدل او د انصاف، همدا هغه معیارونه دي چې مونږ په هر سطح قائمو او قائم به ساتو او ولې به مونږ په دې زمانې کې د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د رښتونی غلام رښتونی منونکي به شمېرل کېږو. او هغه مقصد چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د بعثت دی هغه به پوره کوو. هغوی د اسلام د تعلیم د خورولو او د دې خوبې دنیا ته ښودلو لپاره رالېږل شوي وو چې زیات نه زیات خلک د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د بیرغ د لاندې راغونډ شي. او دا کار ومله کېدای شي چې کله مونږ که یو خوا دنیا له د حق په سره د حق دنیا له هدایت ورکوو، نو ورسره په حق عمدغه تعلیم په انصاف قائم هم کوو. د سوره عراف د کوم آیت چې ما تلاوت کړی وو په هغې کې هم د دغې خبرې خدای پاک ارشاد فرمایلی دی او د هغې ترجمه دا ده چې د کوم خلک چې مونږ پیدا کړي وو هغې کې داسې خلک هم وو چې سره د هغې خلکو له هدایت ورکولو او د دې په ذریعه به انصاف کولو. هدایت ورکوونکي هم هغه خلک همیشه وي چې په حق او په انصاف خبره کوي او بیا هدایت ورکوي. او نن به هم همداسې خلک کامیابه کیږي چې سره د حق هدایت ورکوونکي وي او انصاف قائم وي. انسان چې کله پخپله په هدایت قائم نه وي نو بل له بسه هدایت ورکوي، تر څو چې انسان پخپله په انصاف قائم نه وي نو بل له بسه انصاف ورکړی شي. نو مونږ د حضرت مسیح موعود علیه السلام سره د بیعت لوز پوره کول غواړو، که د هغوی د مقصد تکمیل غواړو او د اسلام پیغام د دنیا ته رسول غواړو او د تبلیغ حق پوره کول غواړو، نو بیا هم د دغه اصول مطابق ټول اعلی اخلاق به مونږ د خپل اول وي چې کوم د اسلام تعلیم دی چې کوم رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم ارشاد فرمایلی دی. وجد کو مبارک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ته دا فرمایلی دی چې دا کوي که زمونږ گواهه د حق او د انصاف مطابق نه دی، که زمونږ کورنی او معاشرتی تعلقات د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د ارشاداتو مطابق نه دی، او که زمونږ زړونه د دشمنانو لپاره هم د بغض د کینې نه پاک نه دی، نو بیا زمونږ تبلیغ حقیقی هدایت خورونکی تبلیغ بنوي. زمونږ حالتونه او زمونږ د انصاف معیارونه چې ګوري نو پردي به مونږ ته دا وایي چې مخکې پخپله هدایت عمل کوئ، مخکې پخپله خو انصاف پخپله معاشره کې قائم کوي او بیا مونږ ته وایي. نو دا یوه ډېره لویه ذمهواري ده چې د هر احمدي ده چې پخپل عمل به د تبلیغ لارې پرانیزي. او د تبلیغ لارې چې زمونږ د په عمل هواری شي، نو کم خلک چې او د تبلیغ کمې لارې چې زمونږ په عمل پرانستل کېږي، نو خلک چې زمون عمل تګوري او د اسلام سره متعارف کیږي نو هغه به د اسلام د چیګه مې خوبې دي دغه د اعتراف نه بغیر پاتې نشي. خدای پاک دې وکړي چې مونږ د هغه په حکمونو روان شو او خپل ژوند دی د هغه مطابق کو او د حضرت مسیح موعود علیه السلام د بیت حق دی پوره کو او د هغوی د بیت حق د مونږ پوره کو او نورو لپاره د هدایت د انصاف نمونه جوړ شو. د مونځونو نه پس به یوه غایبه جنازه هم کوو چې د مکرم حسن محمد خان عارف صاحب دی چې د مکرم فضل محمد خان صاحب شملوي زوی و. د حسن محمد خان عارف صاحب سابق نائب وکیل التبشیر و پربو کې او د کینیډا چې کوم احمدیه گزر دی دغه مدیر هم و. په 3 نومبر 19 کال عمر کې د دوی د په 3 نومبر 19 کال عمر کې دوی وفات شوی دی. الله و نه لاره جون د خدا په فضل موسی و. حسن محمد خان عارف صاحب په 26 جنوري کال 1940 کې په جلندر کې پیدا شوی و. د دوی والد سیف فضل محمد خان شملوی په کال 1915 کې د حضرت المسیح ثانی په لاس باندې د بیت سعادت ترلاسه کړی و. د دوی والد حضرت محمد خان صاحب والد 15 کالو پورې په سرکاري محکمو کې کار کولو او د ڈپٹی اسسٹنٹ فائنینشیل ایڈوائزر تور دی ریٹائر شوی دی. تبلیغ دوی ډیر شوق لرلو. په هغه زمانه کې هم دوه انګریزان د دوی په ذریعه مسلمانان شوي وو او د هغې نه علاوه هم په ډېر خلکو ته د احمدیت د قبلولو توفیق ترلاسه شوی وو د دوی په ذریعه. هغوی بی اے کړو. بیا ډېرې اوږدې مودې پورې دوی نوکری کوله. مخکې سرکاري نوکری کوله. بیا بی اے وکړو مسلموت په وینا. بیا ایم اے وکړو. ربو ته راغله په کال 1943 کې چې کله حضرت مسلموت دلی ته تللي وو نو هغه وخت حسن محمد خان عارف صاحب د خپل ژوند د وقف کولو فیصله وکړو چې هغه وخت دوی د هندوستان د حکومت یوې محکمې کې نوکری کوله. نو حضرت محمد خان عارف صاحب چې کله دا خبره خپل والد صاحب ته وکړه نو ډېر خوشحاله شو. ورسره ورته دا نصیحت هم وکړو چې وقف چې کوې نو دا ونه ګڼې چې ډېر آرام به تا ته ملاویږي. که وقف کول غواړې په حقیقي رنګ کې نو دا یاد ساته چې دا د ازغو سیج دی او د شهزادګانو غونډه کې جون به تا ته نه ملاویږي. دلته او یو عام انسان په شان به توسېږي او چې کوم ستا موجوده آمدنی ده کوم چې ته ګټې نو د هغې مقابله کې به ډېرې کمې پیسې تا ته ملاویږي او په هغې به ته ګزاره کوې. نو دوی ورته وایي چې بهرحال زه به وقف کوم. او بیا والد صاحب سره دوی د حضرت مسلموت په خدمت کې حاضر شو. نو حضرت مسلموت ورته وفرمیل چې مخکې خپل بی اے مکمل کړه بیا به خپله راشه. نو په کال 1945 کې بیا دوی بی اے وکړو. بیا حضرت مسلموت ته اطلاع ورکړه نو هغوی ورته وفرمیل چې رپورټ وکړه. نو د هغې مطابق دوی بیا مرکز ته لاړو استعفا ورکړه د سرکاري نوکری نه. او بیا هلته هغوی نائب وکیل تجارت مقرر کړی شو. او بیا د هندوستان د تقسیم په وخت حسن محمد خان عارف صاحب د درویش په طور قادیان کې د مستقل اوسېدو درخواست کړی و خو چې حضرت مسلموت قبول کړی وو. خو بهرحال د مرکز د ضرورت د لاندې سموده پس بیا دوی پاکستان ته راوختلی شو او هلته د نائب وکیل تجارت په طور دوی له ذمهواري ورکړی شوی وه. بیا دوی د فرقان فورس د دفتر انچارج هم پاتې شوی وو. په کال 1955 کې دوی د دوی تقرر په وکالت تبشیر کې شوی وو. بیا په کال 1953 کې چې کوم د فسادتو د پنجاب نو د هغې دوران د تحریک جدید په دفترونو چې د پولیس چاپه والې وه نو هغه وخت محمد خان عارف صاحب هم گرفتار کړی شوی وو ځکه چې هغوی له رپورټونه چې کوم راتله د دنیا نو خطونه به چې کوم لیکلی کېده مبلغینو ته نو هره میاشت. نو بهرحال د مارشلا لګېدو نه پس دوی رها شو او داسې دوی ته د اسیر رحم الله پاتې کېدو توفیق هم خدای پاک ورکړو. د د دفتر کمیټي آبادی انچارج هم دوی پاتې شوي دي. بیا وکیل تبشیر ته لاړه، نائب وکیل تبشیر وو. تر دېرش کاله پورې دوی ته د نائب وکیل تبشیر په طور باندې خدمت توفیق ترلاسه شوی دی. په مختلفو نورو دفترونو کې هم په عرضي طور دوی کار کول. ورسره دوی وکیل دیوان هم پاتې شوي دي، وکیل تعلیم هم پاتې شوي دي، وکیل زراعت هم پاتې شوي دي، وکیل المال هم دوی پاتې شوي دي، او د امانت افسر هم پاتې شوي دي. په کال 1981 کې دوی ریټایرمنټ واخیست. د نه پس دوی کینیډا ته هجرت وکړو. کینیډا ته لاړه او د احمدي اګزر د مدیر په طور دوی خدمت شروع کړو. په کال او کال 2006 پورې یعنی شپږش کاله پورې دوی ته دغه خدمت توفیق ترلاسه شوی دی. په اولین موسیانو کې دوی شامل وو. د دوی د وصیت نمبر 15,500 دی. او د تحریک جدید چې کوم لومبی صف دی، دغې په مجاهدینو کې دوی شامل وو. او 1,500 د دوی نمبر وو هغه وخت. په کال 1978 کې دوی یو کتاب لیکلی وو، مقدس کفن په نامه، په اردو ژبه کې. په انګریزۍ کې د دې د لیکلو کار شروع کړی وو. د دوی انګریزي هم ښه وه. خو حضرت عبدالمسیح ثالث ورته ارشاد وفرمایل چې په اردو ژبه کې دا کتاب ولیکه، ځکه چې په اردو ژبه کې د حضرت مسیح ناصری حضرت عیسی علیه السلام د کفن باره کې به دا ړومبی کتاب وي. دین علاوه د ماشومانو کتابونه هم دوی ځینې لیکلي وو چې په حضرت مسیح موعود علیه السلام پیشن گویانو باره کې یو کتاب وو، یو سیدنا بلال وغیرہ شامل وو. د دوی واده په کال 1940 کې محترمې سیده اختر فیضی صاحب سره شوی وو. دا د فضل الرحمن صاحب فیضی لور وه. او دې نه دوی څلور زامن وو. دوی لوڼه مې چې امریکې او په کینیډا کې دي. د دوی مشره انګور لیکي چې د فرید احمد عارف اهلیه ده، چې ما دا کتلي وو چې دوی ډېر تحت ګزاره وو او ډېر په جړاو زاره وو. دوی مونځ کې به ډېره جړاو زاري کوله او خلافت سره ډېره زیاته مینه وه او د اطاعت تعلق وو. او دوی وایي چې د دوی د وفات نه پس مونږ خبر شو چې په پاکستان کې ډېرې کونډې او یتیمانان ماشومان داسې وو چې دوی به د هغوی مستقل مالي امداد کولو. د کینیډا امیر صاحب لیکي چې په کومه علاقه کې دوی اوسېده، هلته ډېر سیکان آباد دي او سیکانو سره د ملګرتیا په وجه سیکانو خپل یو ثقافتي تنظیم جوړ کړی وو. نو دوی د هغې صدر کړی وو او ډېر مجبور کړی وو د صدارت لپاره چې تاسو به زموږ صدر جوړېږئ. دوی به ګڼې نه شو چلولی، خو دې نه باوجود د جمعې مونځ لپاره به برمټم ته راتله او په لاره کې به دوه درې بسونه دوی بدلول. د دوی نائب امیر صاحب لیکي د کینیډا چې دلته راتلو نه پس د احمدیه ګزټ معیار دوی دومره اوچت کو چې د هغوی لپاره د فخر قابل خبره وه. او په خلافت باندې د دوی کامل یقین لرلو او ټولو خلفاو سره ډېر د مینې ډېره مینه به دوی لرلو، د عقیدت یې لرلو هغوی سره. حضرت فرمایي چې زه هم وړوکوالی راسې دی پیژنم، خو د خلافت نه پس یو ډېر بدلون راغلی وو چې حیرانېدم به په کتو. او په شروع کې چې کله به کمپیوټر یې نه وي، نو د احمدیه ګزټ چې کومه د اردو برخه ده هغه به دوی په خپل لاس لیکله او انګریزي برخه به یې ټایپ کوله. بیا چې کومې خطبې به وي د هغې انګریزي ترجمه به دوی کول او بار بار به یې لوستل، تر څو به چې دوی مطمئن نه شو نو تر هغې به یې په ګزټ کې نه شاملوله. حافظه هم د دوی ډېره ښه وه. د اسلامي تاریخ یې ژوره مطالعه لرله. سره سره کتاب یا رساله به هر وخت دوی لسته. اخبار به ډېر په شوق لوستو. اکثر به د صحابه د ایمان افروز واقعیت به دوی اورول. د هغه زمانه کې د دوی په زمانه کې شاید لیکون کې لیکي چې د داسې پرچه بابا د احمدیه ګر چې پکې حضرت المسیح اول رضی الله تعالی عنہ د مرقاتو لیکي نسه ایمان افروز واقع په اردو یا په انګریزي دواړو کې چاپ شوي نه وي. خدا پاک دې دوی سره د مغفرت او د رحم سلوک فرمایي او د دوی درجات دې بلند کړي او د دوی ماشومانو ته دې هم او د دوی نسلونو ته د خلافت او احمدیت سره دې د پوخ تعلق د قائم ساتلو توفیق ورکړي.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.